مشال ریډیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړل. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر صاحب.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي وفاقي حکومت په سند کې د امنیت ټینګښت لپاره اقدامات کړي دي. د خیبر پښتونخوا سرکاري پوهنتونونو کارکوونکي د مالی ستونزو هواري لپاره نن بیا احتجاج کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي د پلټنو پیلولو اعلان کړی. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر ویلي دي چې د سند په شکارپور کې د غلو پر ضد اقدامات کړي دي او د صوبې د امنیت ښه کولو هڅه کوي. شیخ رشید پرون په کراچۍ کې د سند لاله وزیر گورنر او د رینجر ځواک او د پولیسو له مشرانو سره تر جلا جلا ملاقاتونو وروسته خبري غونډه ته ویل. د وزیر اعظم په وینا کراچۍ ته ورغلی او وفاقي حکومت په صوبه کې د رینجر ځواک سرتیرو ځای پر ځای کولو ته تیار دی.
اگر سند حکومت چاہے
دی وای چې کسن حکومت غواړي نو پټولا صوبه کې د رینجرو لګولو ته تیار دي. د امنیت لپاره سخت کامونه پورته کړي. ډیر جربا سن پولیسو ته هر ډول وسله اوس پر
د سند صوبای حکومت وایان مرتضی وهاب هم بیگاول جربا د وفاقي حکومت په مرسته په شکارپور کې امنیت ټینګ کړي. چارواکو د څرګندونی پر داسې محل کړي دي چې وسلوالو د می پر 19 په شکارپور کې د دوو وزیرستانو ترانسپورټرانو په ګډون 12 کسان وتښتول. پولیس وایي د می له 20 راهیسې په سیمه کې په عملیاتو او نښتو کې اته وسلوال وژلي او 12 نیولې دي. د لاړکانی د پولیسو مشر ناصر آفتاب پرون وویل په نښتو کې درې پولیسان هم وژل شوي. د زیاتوي شپږ تښتول شوي کسان له وسلوالو غلو خلاص کړي دي. د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو استادان او کارکونکو نن د پېښور په زرعي پوهنتون کې احتجاج کوي. دوی له حکومت غواړي چې د پوهنتونونو مالي مشکلاتو هواري لپاره د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې ورته 1.5 ارب روپۍ بیل کړي. په پاکستان کې مالي کال د جولای پر لومړۍ نیټه پیلېږي او ټاکل شوی چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په جون کې خپل بجټونه اسمبلی ته وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا د سرکاري پوهنتونونو لسکونه استادانو او کارکونکو پرون په پېښور پوهنتون کې احتجاجي لاریون وکړ. د پېښور پوهنتون د استادانو ټولنې مشر سیکرټر ډاکټر ذاکر الله جان د می پر 26 مشال راډیو ته ویل په خوا به حکومت هر کال د لوړو زده کړو کمیشن ته 115 ارب روپۍ ورکولې خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت دا بجټ 14 ارب روپۍ ته ورکښته کړ چې ورسره پوهنتونونه د مالي ستونزو ښکار شول. حکومت د پوهنتونونو د کارکونکو پرونی احتجاج او غوښتنې په اړه لا څه نه دي ویلي خو د می پر 13 د خیبر پښتونخوا گورنر شاه فرمان له هغوی د مالي مشکلاتو د هواري لپاره وړاندیزونه غوښتي ول او ژمنه یې کړې وه چې موضوع به له وفاقي حکومت سره شریکوي. چارواکي وایي پرون د کورمې په تندۍ سیمه کې په چاودنه کې 4 ماشومان ژوبل شوي. د پولیسو یو چارواکي بیګا د نوم نو خودو په شرط مشال راټول ویل ماشومان د پیښې په ځای کې لوبې کولې. د زیاتوي پلټنې ښیي چې دا د ځمکلان دي بم چاودنه وه. د صدۍ سرکاري روغتون مشر ډاکټر واجد علي شاه وایي ژوبل ماشومان یې تیر مازیګر تر لومړنۍ درملنې وروسته د ټل پوځي روغتون ته انتقال کړي. د زیاتوي چې د ماشومانو عمرونه له 15 تر 30 کلونو پورې دي او روغتیايي حالت یې ښه دی. د تندۍ سیمه د اورګزیو پولې ته نږدې ده چې اوسیدونکي په 2018 زیږیز کال کې د وسلوالو پر وړاندې تر پوځي عملیاتو وروسته ورستان شوي ول. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال ویلی واشنگتن له افغانستان د هغو ژباړونکو او نورو کسانو د ایستلو په اړه پلانونه جوړوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره کار کړی. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی ویلی واشنگتن پوهیږي چې د پام وړ شمیر افغانانو له ائتلاف او امریکا سره مرسته کړې او دا چې هغوی د طالبانو د غچ اخیستنې لګواخ سره مخامخ دي. ملي وای په دې اړه په خورا چټکی پلانونه تیاریږي. نوموړي د څرګندونې د می پر 26 کړي چې د پنځ شنبه یا زیارت پر ورځ خبرې شوې. د خبره د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د انتظاماتو مشري کوي چې هغه کسان امریکا ته ولېږدوي چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کاوه. د زیاته کړه چې دا باور کول اړین دي چې امریکا هغو کارکونکو ته وفادار ده او که ضرورت وي او هغوی وغواړي نو له افغانستان یې وباسي. له شاوخوا 13,000 افغان ژباړونکو مانډویانو او نورو هغو چې له امریکایي ځواکونو سره کار کاوه څخه ډیری وی امریکایي ویزو ته غوښتنلیکونه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې په غزه کې د ورستي شخړې او د اسرایلو لوري د فلسطینیانو خلاف د شورا په وینا د منظمو سرغړونو د دایمي نړیوالو پلټنو د پیلولو په حق کې رایه چول شوې ده. د پرونی پریکړلیک په حق کې څلورویشت په مخالفت کې نه هیوادونو ووټونه وکارول، خو څوارلسو هیوادونو له رایو اچولو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د جنیوا میشتې شورا مشري غونډې ته وویل چې اسرائیلی پوځ ښایي په غزه کې جنگي جرمونه کړي وي او دا چې پر تړانګه د حماس واکمنانو پر اسرائیلو توغندیو وبخې پر اسرائیلو د توغندیو په ناتار بریدونو د نړیوال بشري قانون سرغړونه کړي. تیرونه تر اوربند نافذېدو مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا مشر میچل بچلیت وویل د هغې دفتر روانه میاشت د تاوتریخوالي پر مهال په غزه غربي څنډه او ختیځ بیت المقدس کې د اتش پیتو ماشومانو په ګډون د 200 فلسطینیانو وژنه تاییدوي. د حماس د توغندیو په بریدونو کې 10 اسرائیلیان ووژل شول. په پرونی قرارداد کې د تازه تاوتریخوالي لپاره د پلټنو د دایمي کمیشن جوړولو او د تکرارېدونکو ترنګلتیا او بې ثباتۍ د اصلي لاملونو معلومولو امر شوی دی. دا به د اسرائیلو او فلسطین د شخړې د څار او د معلوماتو ورکولو لومړی کمیشن وي چې د پلټنو د دوام واک به لري. اسرائیل پلوي نقادان وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له اسرائیلو سره تعصب پالي او د خپلو غړو هیوادونو په ګډون د بشري حقونو د نورو سرغړونکو په مساویانه حساب او پلټنو کې پاتې راغلي. خبرونه پای
دا په میر ساحل چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو کرا سره پات شوې نو مهم رپورټونه را سره دي ځنې ادارې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د سند چارواکي وایي په ګډه د صوبې امنیت ښه کولو هڅه کوي.
بس سندھ اور انٹیریئر منسٹری مل کر ان سے نمٹیں گے.
وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی ملاقات ہوئی.
د خیبر پختونخوا د سرکاری پوهنتونونو کارکونکو د مالی ستونزو هواری لپاره نن پر دویم ورځ احتجاج کوي. د خیبر پختونخوا ډاکټران او روغتیايي کارکونکي وایي حکومت ورته د کورونا وایرس وبا خلاف د مبارزې په بدل کې مرستې ورکړي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره پر تورخم د مئی له 15 محدودیتونو ته دوام ورکړي، خو په افغانستان کې کارکونکي پاکستانیان د تګ راتګ اسانتیا وغوښتنه کوي.
باید د خلکو د تګ راتګ لپاره داسې سیستم جوړ کړي چې نه څوک پاکستان سایډ ته بند پاتې شي او نه افغانستان سایډ.
د بشری حقوقو فعال ګلاله اسماعیل وای د جنیوا سمیت په نوم د نړیوال ادارې انعام الله حسولی دا
فلکار ما جاری ساتل دي. نو د دې ټول مسلې ریکګنایز کولو د لپاره دا اوارډ ما تر کړه دي.
په خبرونه کې د غږ یا داوی پر دوت هم ځانګړی رپورټ لرو لمشال رادیو سره اوس. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 625 باندې او د انټرنیټ تلاری په مشال ټکی کم او همدارنګا د موبایل اپ لاره هم تاسو مونږ اوریدل شئ. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې د سن په شکارپور کې د غلو پر ضد اقدامات کړي او د صوبې د امنیت ښه کولو هڅه کوي. د خبره شیخ رشید پرون په کراچۍ کې د سن له اعلی وزیر گورنر د رینجر ځواک او د پولیسو له مشرانو سره تر جلا جلا ملاقاتونو وروسته خبري غونډه وکړه. د سن د صوبایي حکومت ویان مرتضی وهاب بیگا ویل ژر به د وفاقي حکومت پر مرسته په شکارپور کې امنیت ټینګ کړي. دوی دا سرګندونې پر داسې مهال کړي چې وسلوالو د مئی په 19 په شکارپور کې د دوو وزیرستانیو ترانسپورټرانو په ګډون 12 کسانو تښتول چې پر ضد یې دوه ورځې وروسته پولیسو عملیات پیل کړل. له کراچۍ نه نیاز علي خان رپورټ لري.
د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد د مئی په 20 د سن وزیر اعلی مراد علي شاه، گورنر سن، ڈی جی رینجر او د پولیسو مشر آئی جی سن سره د جلا جلا غونډو وروسته یو خبری کانفرنس ته ویل چې په شکارپور کې د غلو خلاف او بیا د سن په نورو سیمو کې د امنیت لپاره کامونه اغستل شوی دي.
اگر سند حکومت چاہے تو سارے صوبے میں رینجرز مہیا کرنے کے لیے تیار.
دی وای چې کسن حکومت غواړي نو په ټوله صوبه کې د رینجرو لګولو ته تیار دي. د امنیت لپاره سخت کامونه پورته کړي. ډیر جربا سن سن پولیسو تا هر ډول وسله وسپارو. هغه ویلي چې مرکزی حکومت په سن کې د گورنر راج دپاره هیڅ اراده نه لري. سن حکومت او د کورنو چار وزارت په ډیر زړه د امنیت لپاره د ستونزې همواري کړي.
صوبا سند اور انټیریئر منیسټری مل کر ان سے نمٹیں گے.
د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د مای په وشتما ویلي چې د مرکزی حکومت په مرسته با ډیر زر په شکارپور او ټول سن کې امن پر ځای کړی.
آج وزیر اعلی سند اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی ملاقات ہوئی.
دی وای چې نن وزیر اعلی سند او د کورنو چار وزیر شیخ رشید احمد ترمنس ملاقات شوه. د امن لپاره موږ سخت ګامونه پورته کړی. موږ دا پریکړه کړې چې په شکارپور کې د غلو په ضد با د سخت عملیاتو سره د ترهرګرۍ ضد مقدمه هم درج کیږي. د امن لپاره به د مرکزی حکومت سره په ګډه کار وکړو. د پولیسو او د نورو ادارو په قوت سره به غلو لا ماتې ورکړو. دسن وزیر اعلی مراد علی شاہ هم د مای پشپګشتما د شکارپور دوړه کړي او پولیسو ته د غلو خلاف غټه کچا د عملیاتو امر کړي. د پولیسو په وینا دسن په شکارپور ضلع کې غلو د مای په 19 د وزیرستان سره تعلق لرونکي دوه ترانسپورټرانو په شمول 12 کسان تختولي وو چې په ځدی بیا پولیسو د مای په 21 عملیات پیل کړل. خو د عملیاتو په وخت د غلو سره د ډزو په مقابله کې درې پولیس پیان هم وجلې شوي. د لړکانی د پولیسو مشر ڈی آئی جی ناصر افتاب د مای په وشتما په دی اړه ویلي چې د تیر وور زوراسي په شکارپور کې د غلو خلاف په غټه کچا عملیات روان دي. تر وسه د پولیسو په عملیاتو کې اته غله وجلې شوي او یو لسی نیولي هم دي. تختولې شوي شپږ کسانې بیرته راخلاص کړي دي. هغه داوه کړي چې نور تختولي کسان به هم ډیر زر راخلاص شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پوهنتونونو استادانو او نورو کارکونکو پرون په پیښور پوهنتون کې احتجاج کړی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د پوهنتونونو د مالی ستونزو هواري لپاره په راتلونکي بجټ کې 150 ارب روپۍ کېږدي. ټاکل شوی چې استادان او د پوهنتونونو نور کارکونکي نن پیښور په زری پوهنتون کې احتجاجي لاریون وکړي. حکومت ته پروني لاریون او د پوهنتونونو د کارکونکو غوښتنې په اړه لاسن ویلی، خو د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان د مئی په 13مه له هغوی د ستونزو د هواري لپاره وړاندیزونه غوښتي ول او ژمنه کړي وا چې موضوع به له وفاقي حکومت سره سیړي. له پیښوره غلام غوث رپورټ لري.
د احتجاج پر مهال دوی غوښتنه وکړه چې د هیواد د ټولو پوهنتونونو مالی مسله د پوهنتونونو لپاره د مختص شوي بجټ د کمولو په وجه راپورته شوې ده او وفاقي حکومت دی د هایر ایجوکیشن کمیشن لپاره د مالی کال په بجټ کې د 150 ارب روپو بندوبست وکړي. غنی د پوهنتونونو د استادانو لخوا د احتجاجي لاریونونو د لړۍ به نور هم پراخه شي. د محمد الیاس په نوم د خیبر پښتونخوا د پوهنتونونو د فیډریشن یو مشر په دغه مهال احتجاجي لاریون ته په وینا کې وویل:
سټوډنټان غریبانان دي. نن سبا د یو سړی چې 2 بچي وي، 3 بچي وي، 4 بچي وي، 5 بچي وي، اب اوس څنګه ادا کوي؟ نو نور پیسونه بڑھاولو په حق کلیو او موږ حکومت ته ځاوې وو چې د دې وایسته سره مدد وکړي، موږ پیسې راکړي او د دې سټوډنټان هم مدد وکړي او زمونږ هم مدد وکړي، موږ سبسډي دي ورکړي، هر څه لپاره سبسډي شته په ایجوکیشن.
د پوهنتونونو د استادانو او نوري عملی احتجاج به نن د پیښور په اګریکلچر پوهنتون کې ترسره کیږي. سو احتجاج کوونکو استادانو د پیښور پوهنتون د تیرې ورځې د احتجاج پر مهال له مشال ریډیو سره د پوهنتونونو په مالی بحران سره دا ډول خبرې اترې کړې دي.
زمانو شفیع الحق دے ز ملکن یونیورسٹی کی انگریزی ڈپارٹمنٹ سره تعلق ساتم. دا سی خبر ادا چی ساتل سم ترمیم نه پس دا ہائر ایجوکیشن د دې صوبے دا غدا دی ته فند او هر صد دا پکار د چي دا صوبہ ورکی. ہائر ایجوکیشن کمیشن، پروینشل ہائر ایجوکیشن کمیشن په سند کښتا، په پنجاب کښتا، هغه په دې صوبہ کې پروینشل ہائر ایجوکیشن کمیشن نه دی جوړ کړی. پروینشل ہائر ایجوکیشن کمیشن دی جوړ کی، اغه له دی بجټ اپروو کی، نو یونیورسٹیانو مسلې به حل شي چې دوی ولا پیسې نه ورکی. نو یونیورسيټیان خصه د مال ګټلو ذریعہ نه ده.
زمانو ډاکټر سجاد علي خان دی، فاینانشل کرایسس دی، خاص کر د کیپ یونیورسيټیز چې دینو دي تر هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ طرف یو لیټر شوی دی، باقي کې دي تر مختلف الاونسز د کټوتۍ یو قسم آرډر کړی دی چې دا الاونسز چې کوم دینو دا تاسو د خپل ټول امپلایز نه دا کټ کړي. دغه کم دی چې تاسو استریټی میجرز واخلې، خپل تاسو په خپل ریوینیو جنریټ کړئ. نو د یونیورسيټیانو سره نور څه دی ریوینیو جنریشن؟ واحد یو دا شی دی چې هغوی به د سټوډنټانو فیسونه زیاتې، خپل ریوینیوز به د هغه ځای نه جنریټ کړئ. د یونیورسيټیانو څخه بل څه سورس نشته دی خپل د انکم د ریوینیوز د جنریشن.
حکومتي چارواکو د پوهنتونونو د استادانو د دې لاریون په اخلا سندي ویلي، خو د صوبې گورنر شاپرمان تر دې وړاندې د پوهنتونونو وایس چانسلرانو ته امر ورکړی چې د پوهنتونونو د مالی مسلو او نورو اصلاحاتو لپاره دي تجویزونه هغه ته وړاندې کړي چې هغه د وفاقي حکومت سره په دغه اړه خبرې وکړي.
د غلام غوس رپورټ موریده. بل پلو د خیبر پښتونخوا ډاکټران او روغتیایي کارکونکي له حکومت غواړي چې هغه ژمنې د عملي کړي چې د کورونا وایرس وبا په پایل کې ورسره کړي وي. روغتیا پالان پرون له مشال رادیو سره بخنه غواړم روغتیا پالانو پرون له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت ویل تر یو سلو دیرش زیات طبي کارکونکي د کوویډ 19 ناروغانو درملنې پر مهال تر ورجنېدو وروسته مړه شوي. دی وایي حکومت د مړو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو کورنیو ته د شهیدانو پیکیج په نوم مرسته ورکړي او په خطرناک حالاتو کې کارکوونکو روغتیا پالنو ته د اضافي پیسې هم ورکړي. چارواکي وایي د ځینو مړو روغتیایي کارکوونکو کورنیو ته د مرستو پیسې ورکړي او نورو ته هم ورکوي. ملیحا میرزاده تفصیل لري.
دا خبر پښتونخوا ډاکټرانو اتحادیه وای د کورونا وایرس وبا پر مهال د مړو شو ډاکټرانو او طبي عملی کورونو ته حکومت لجمنه سره سم د شهدا پیکیج مالی مرستې نه دی ورکړي. د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیه مشر ډاکټر عامر تاج خان د مې په 28 مشال ریډیو ته ویل چې حکومت روغتیایي کارکونکو ته د ریسک الاونس په نوم هغه اضافي پیسې هم نه دی ورکړي چې له خطر ډک ماحول کې کار کولو لوجې باید دوی ته ورکړي.
د خبر پښتونخوا د یو سل ډیر شو د پاسه چې کم دی نو دا مختلف فیڈرل والا ہیلتھ ورکران چې دی هغه شهیدان شوی دي. او د حکومت د طرف نه دا اعلان شوی و چې کم ہیلتھ ورکر شهیدان شوی دي نو هغه د مونږ سودا پیکج ورکو. نو دا اوسه پورې په دې 31 کسانو کې 800 کسانو ته دغه پیکج میراو شوی دی او 100 کسانو ته دا نه دی میراو شوی. حکومت دا ویلي چې مونږ به د ہیلتھ ڈپارټمنٹ او ڈاکٹران شو، نرسان شو، پیرامیڈک شو، لاسپور شو دی ته مونږ ریسک الاونس ورکو. کوم چې په هغه محکمو کې میلاویږي چې په هغه کې د لایف اینڈ ڈیت ریسک نو هغه ریسک الاونس هم ته اوسه پورې حکومت نه دی ورکړی.
ډاکټر عامر تاج ویل حکومت د مئی پښ پګوښتمه د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 25% زیاتوالي اعلان کړو چې لاغې هم محروم دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه مشر ډاکټر رضوان کندی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په وبایي حالاتو کې د خپل احتجاج لامله مریضانو ته تکلیف رسول نه غواړي، خو حکومت ته په بیا بیا یادګیرنه ورکوي چې له دوی سره کړې وعده پوره کړي.
حکومت نه مونږ بار بار ډیمانډ کړې ده چې کوم د دې فرنٹ لائن دي هغه ډاکټر دي هغه نرس دي هغه پیرامیډیک دي هغه په دې وبا کې چې کوم شهیدان شي هغه تاسو سودا پکې جوړ کړئ. حکومت اعلان خو کړی دی، په دې مسله دا دي پکې چې حکومت اعلانونه پورې پاتې شي. دا د زمونږ د امپلای چې کوم دا حکم دی چې تاسو سوچو کې چې کوم ډاکټران پیرامیډیک سو فات شوي دي شهیدان شوي دي وبا کې هغه ټول مسلمان زمون پاتې شوي دي نه هغه ته فینانشل سپورټ ضرورت وی ورته ایمرجنسی کې کومو دا څه کریسو سپټالو نو دوی سره زمونږ پیشنټ ته نقصان راځي دي.
د خیبر پښتونخوا کابینه د 2020 کال د اپریل پر 10مه د کورونا وایرس وبا کې د مړو شو روغتیایي کارکونکو کورنو ته د شهدا پیکیج ورکولو منځوري ورکړه. په دې کې ډاکټران، پیرامیډیکس، نرسان او کلاس 4 ملازمین د شهدا پیکیج مستحق دي. په دې پیکیج کې هرې کورنۍ ته 1,000,000 روپۍ ورکول شامل دي. د خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر اکرام الله د مئی پر 28 مشال ریډیو ته ویل چې یو شمېر کورونو ته وار له مخه شهدا پیکیج ورکړل شوی او نورو ته به هم سر ورکړل شي.
نن نه یو هفته مخکې 10-12 کسانو ته ملو شوی دی نور په پروسس کې دا به ټول ته ملای جمع نه دا چې د تنخواه د زیاتې څخه مخه به وشه. نو تاسو د چیف منیسټر هغه پریس کانفرنس اوریدلې وي نو هغه کې سپیسیفیکلی دا ویلي چې د هیلت ډپارټمنټ ولاړ دی او د پولیس لکه دی اولریډي یو ریسک الاونس اخلي. رواني مخکې په اضافو کې داخله کیږي مشن لاغه دا او کټګوریکلی ویل چې هیلث والی تبم دا 25% اضافه ملایږي او پولیس والو تبم ملایږي او روان بجټ کې به اډ هات ریلیف هم ملایږي پاتې شو اگر اس کې لاونس نو هغه باندې کار خو روان دی خو لکه چې د صوبې حالات داسې دي چې هغه باندې لکه فل حال مونږ د دانش ویل چې کله پوری مو شي خو یس د ډپارټمنټ از ورکینګ اون
د ډاکټر اکرام الله په خبره حکومتي مالی مرستې یوازې د هغه مړو شو طبي کارکونکو لپاره دي چې په سرکاري هسپتالونو کې کار کولو چشمیر یې د سلویختو او پنځه سلویختو ترمنځ جوړیږي خو ډاکټر امیر تاج ویل چې حکومت دې د دوی معاوضې ورکول باوري کړي داغه په خبره که د دوی غوښتنې ونه منل شوي نو د څه وخت لپاره خدمتونو ځنډولو ته به مجبور شي د روغتیا نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي ډاکټران تر ټولو ډېر د کورونا وایرس له خطر سره مخامخ وي ځکه چې دوی تر هر چا زیات د مریضانو سره په رابطه کې وي د ډاکټرانو اتحادیې د شمیر له مخه په خیبر پښتونخوا کې له کورونا وایرسه 3 ډاکټران مړه شوي دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
پر تورخم پوله د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د مېله 15 منټه رهسي لګیدلې محدودیتونه دوام لري په پا پاکستان کې د کورونا وایرس د سار او کنټرول ادارې ان سی او سی له امر سره سم افغان وګړي نشي کولای چې پر تورخم ور واوړي د پاکستان چارواکي یوازې سختو ناروغانو ته په تورخم د وختو اجازه ورکوي په افغانستان کې کارکونکي پاکستانی وګړي وای حکومت ته کوټ 19 پیخو کمیدو ته په کتو پر تورخم تګ راتګ آسان کړی فرهاد شینواره تفصیل لري
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د سار او کنټرول ادارې ان سی او سی لخوا په تورخم کې د مئی 15 نیټې نه لګول شوي سفري محدودیتونه دوام لري او دا به تر ناڅرګندې نیټې پورې عملي وي دغې ادارې د لارښوونو تر مخه افغان وګړي تر بل امر پورې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي راداخلېدای او پاکستاني وګړي پرې افغانستان ته نشي تلای خو خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي د نو لارښوونو تر مخه یوازې هغه افغان وګړي چې جوبل وي یا سخت ناروغ وي هغوی د کورونا د منفي ټیسټ ښودلو په شرط پاکستان ته علاج لپاره راتلی شي او ډرایورانو ته هم د خپلو ګاډو افغانستان ته اړولو اجازه ورکړل شوې چارواکي وایي هغه پاکستانی وګړي چې افغانستان کې ایسار دي د هغوی د راتګ لړۍ دوام لري خو په تورخم ترې کورونا ټیسټ اخیستل شي چې مثبت راشي بیا یې لنډ کوتل روغتون کې کارنتین ته لیږي په تورخم کې د کورونا د سار او کنټرول مرکز انچارج ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
چې کوم پاکستانی مریض وي چې پاکستانی شناختی کارډ یا پاکستانی پاسپورټ یور سره نو په هغه کې چې کوم کورونا ټیسټ پازیټیو راشي نو هغه به مونږ لنډیکوتل هسپتال ایسولیشن سنټر ته شفټ کیږي کوم افغانستان والا مریض وي او افغانستان پاسپورټ یور سره چې پازیټیو راشي واپس پلی گیل شي
ډاکټر احسان الله وایي چې په تورخم محدودیتونه لګي دو سره په افغانستان کې سارو شو پاکستانی وګړو په راتګ کې ډیر کمای راغلی او د مئی 15 منټې نه تر اوسه پورې یوازې شپږو کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی او دا مو کارنتین کړي وو او اوس یې ټیسټونه منفي راغلي او خپل کورونو ته مو لیږلي
په هغه کې موږ سره صرف 6 کسان پازیټیو راغلی وو هغه مونږ دلته هاسپټل کورنټاین ایسولیشن سنټر ته را شفټ کړی وو خو هغه هم خپل ډیوریشن پوره شو پی سی آر نیگیټیو شوی هغه هم مونږ ډسچارج کړی دي نو فی الحال زمونږ سره اوس د افغانستان بارډر طرفه کوم راغلي مریضان دي پازیټیو هغه زمونږ سره نشته
د خیبر ضلع یوسف شینوار په کابل کې کار روزګار کوي نوموړی وایي اوس په پاکستان کې د کورونا پیښې راکمې شوي او په کار ده په تورخم باندې بندیزونو کې نرمي راوستل شي
کوم تجارت پیشه خلک دي یا واړه واړه تجاران دي یا نوکر پیشه خلک دي هغوی ته ډېر زیات مشکلات جوړ دي په تګ راتګ کې نور د کورونا ایسو پیز نه لاندې مطلب دوی کولای شي چې دا سیستم جوړ کړي ځکه حکومتونه دي دا ډېر زیات لوی بارډر دی بلکې د سنټرل ایشیا او د ساؤتھ ایشیا بارډر دی په حساب کې نو دا بارډر چې دی په کار ده چې دی بارډر باندې داسې میکانیزم جوړ کړي چې باوجود د کورونا د مرض نه الله د مرض ختم کړه خو باوجود د دینه باید د خلکو د تګ راتګ لپاره داسې سیستم جوړ کړي چې نه څوک پاکستان سایډ ته پاتې شي بند پاتې شي او نه افغانستان سایډ.
د امیګریشن چارواکو د وینا تر مخه په تورخم باندې د کورونا وبا د محدودیتونو نه وړاندې یو اندازې مطابق د ورځې لس زره کسانو تګ راتګ کاوه، خو اوس پرې دغه تګ راتګ ډیر کم شوی. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کورونا وبا پیښې راکمې شوي، حکومت په ټول بند کې نرمي راوستلې، خو ولس به احتیاطي تدابیر خپلوي او حکومت لخوا اعلان کړل شوو لارښوونو باندې به عمل جاری ساتي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
د بشری حقوقو د نړیوال ادارې جنیوا سمیت 2021 کال انعام ګټونکي ګلالی اسماعیل وای جایزه به لا نور ښه کار ته وهڅوي، خو زیاته یې کړې ده چې په پاکستان کې مور او پلار له مقدمو سره مخامخ دي او په اړه اندېښنې لري. د نوموړي پر مور او پلار له وسلوالو سره د مالي مرستو تورونه دي، خو ګلالی اسماعیل پرون له مشال راډیو سره په مرکه کې دا تورونه بې بنسټه او د خندا وړ وبلل. بشیر ګواخ له نوموړي سره خبرې کړې دي، راځي چې وته غوښ شو.
ګلالی ستریمش
سلامونه.
دا جنیوا سمیت بشری حقوقو نړیوال ایوارډ دا کال د 2021 والا تاسو وګټه، ته لومړنۍ پښتنه ښځه چې دا ایوارډ درکول کیږي، نو په دې مو څه خبرګون دي؟
خبر دی چې کوم حالات کې زراو ته يم د پاکستان نه کوم حالات کې اوس هم خپل کار ما جاری ساتل دي، نو د دې ټول مسلې ریکګنایز کولو د پاره دا اوارډ ما تر کړه دي. او دا د ظاهره خوشحالي خبره ده چې هغه پښتني خزه چې کوم د خپل خلکو او د خپل معاشري په مسلو باندې کار کوي، د اغید اواز ریکګنیشن چې کوم دی عالمی سطح باندې کیږي، څومره ادارې چې انساني حقوق لا کار کوي عالمی ادارې شولې، نو دې سره دای ته زمونږ چې کوم د پښتنو مقدمه ده زمونږ کوم مسله ده، نو هغه دای ته هم د دای هم دغه باره کې آگاهی زیاته شي، دای په هم زیات پوه شي چې زمونږ مسله څه ده، زمونږ مطالبه څه دي، مو کوم بدلون لپاره کار کو په خپل وخت.
ګلالی تاسو چې د بدلون خبره کوئ، نو تاسو مخکې په مظاهرو جلسو کې ویل دي چې د پاکستان پالیسۍ نه دی بدلې شي او فوج دی د ټولو وسلوالو په شان یو شان عملیاتو کې، خو تاسو فوج چې دی خپل د وای چې دوی په قبایلو کې امن راوسته دی او مختلف وسلوالو په شان په خلاف یو شان عملیات کړی دي، نو دا تاسو ته حقیقت نه ښکاري؟ او بل خبر ده چې تاسو منیم د مقدمه دی کې سونه دي چې تاسو د وسلوالو مالی ملاتړ کوي، نو ته په دې څه وایې؟
یو کال ول مقدمه چلیدله، د یو کال نه پس عدالت خپل دا وی چې دا د مقدمه چې کوم الزامات لګیدلو هغه نه مونږ بری کړلو، او په عدالتي لیکلي فیصله کې دا خبر راغله چې دا کیس تاسو چې په دې کې د انصاف د ادارو غلط استعمال کیږي، نو زمام مور پلار او زموږ درې واړه بری کړو په دې مقدمه کې. هو کله چې موږ عدالت طرف نه یو ځل بری کړل شو، نو د اف آی دغه طرف نه کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ د طرف نه دا الزام لګو چې زمام مور زمام پلار چې کوم دی پاکستان کې د دهشتګرد د تنظیمونو د مالی معاونت سره سره د اصل وسلحې ورکولو او د ګارډو د سپورټ ورکولو او د خودکش حملو د سپورټ کولو فیسیلیټیټ کولو الزام زما په مور پلار باندې په ما باندې لګو، دا ډیر زیات دی، ځکه چې زما پلار او هغه خلکو چې مونږ په دې وطن کې د دهشتګردۍ خلاف خبره کړې ده، د طالب خلاف مونږ خبره کړې ده.
نو ګلالی ما غوښتل ته کې یو تپوس وکم، تاسو دا کیس اوس کوم ځای ته ورسید؟ ځکه چې تاسو یو وخت کې ویل چې ضمانت وشو د مور پلار دی، نو هغه کیس اوس کوم ځای ته ورسید؟ او بل خبر ده چې د ستاسو امریکا کې ژوند اوس څنګه دی؟ هلته خو به کېدای شي ستاسو ژوند لږ اسانه شوی.
زما د امریکې ته راتللو سره زدانه شمولې چې زما د لپاره مسلې ختم شولې، ځکه چې څنګه زه دلته راوتلم امریکې ته راغلم، نو د ریاستي ادارو طرف نه زما په مور پلار باندې دروغو مقدمه جوړ کړل شولې. زما پلار هر سهار 5 بجې پاسېږي چې د صوابۍ کې اوسېږي، مرغوس کلی د زمونږ صوابۍ، الته نه هر ورځ په خبر ته ځي، سهار 5 بجې پاسېږي، ټول ورځ په عدالت کې ناست کیو کړيږي، بیا ماخام کور ته راورسېږي چې څنګه بس ماخام کور ته راورسېږي، بیا ورته بل سهار 5 بجې پاسېدلې. نو ظاهري خبر دا غي سردای صحت ډیر زیات خراب شو، او ماته یره دا چې دا ژوند ته هم ملته خطر کې دلی شي، ځکه چې کورونا دا غینا جوړ دین او تخیر چې زی عدالتون تن خامخا ورته د کورونا لګیدلو خطر هم ورته زیاتی.
ګلالی دا خصوصي د مور پلار د حالت په اړه خبره شو، خو په عمومي لحاظ باندې تاسو د پاکستان د بشري حقوقو حالت څنګه ګورئ؟ تاسو څه وایئ چې د خکولو د پرې څه پکار دی؟
پکار خدا وا چې زما په شانتې خلق نور خزې نور او چکم ځوانان دي، خاص کر د نن سبا چې غي د امن د پاره خبره کوي، د دهشتګردي خلاف خبره کوي، دا سه خلکو په ملک د نن سپورټ کړل شي چې کم زمونږ ته سیول سوسایټي وو یا پولیټیکل پارټیان شولې میډیا شولا هغه طرف نه ورته سپورټ ملاوي چې نو زیات خو دا و چې زمونږ خپل خاور باندې سپورټ موجود وي او مونږ اب ضرورت نه غنو چې انټرنیشنل میډیا یا انټرنیشنل تنظیمونه د مونږ سپورټ کړي.
دا ګلاله اسماعیل خبرې مو اورېدې. زموږ همکار بشیر ګواخ ورسره مرکه کړې و. اورېدونکو په کوپه پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. پامیر ساحل په سټوډیو کې ده. تاسو ته د خبرونو لنډیز دروړم.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر ویلي چې د سند په شکارپور کې د غلو پر ضد اقدامات کړي او د صوبې د امنیت ښه کولو هڅې کوي. شیخ رشید پرون په کراچۍ کې د سند له چارواکو سره تر لیدو وروسته خبري غونډه ته ویل. د وزیر اعظم په وینا کراچۍ ته ورغلی او وفاقي حکومت په صوبه کې د رینجرز ځواک سرتیرو ځای پر ځای کولو ته تیار دی. نوموړي دا څرګندونه پر داسې مهال کړې چې وسلوالو د مې پر 19 په شکارپور کې د دوو وزیرستانیو ترانسپورټرانو په ګډون 12 کسان وتښتول چې د هغې پر ضد پولیسو دوه ورځې وروسته عملیات پیل کړل. د خیبر پختونخوا د سرکاري پوهنتونونو استادان او کارکوونکي نن د پېښور په زرعي پوهنتون کې احتجاج کوي. دوی له حکومت غواړي چې د پوهنتونونو مالي مشکلاتو هواري لپاره د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې ورته 1.5 لک روپۍ ویلې کړي. د خیبر پختونخوا د سرکاري پوهنتونونو لسګونو استادانو او کارکوونکو پرون په پېښور کې پوهنتون کې هم احتجاجي لاریون وکړ. حکومت د پوهنتونونو د کارکوونکو پرونی احتجاج او غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي، خو د مې پر 13 د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان له هغوی د مالی مشکلاتو د هواري لپاره وړاندیزونه غوښتي ول او ژمنه کړې چې موضوع به له وفاقي حکومت سره شریکوي. یو لوړ پوړی امریکایي جنرال ویلي واشنگتن له افغانستانه د هغو ژباړونکو او نورو کسانو د ایستلو په اړه پلانونه جوړوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره کار کړی. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلي ویلي واشنگتن پوهیږي چې د پام وړ شمیر افغانانو له ائتلاف او امریکا سره مرسته کړې او دا چې هغوی د طالبانو د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخامخ دي. نوموړي دا څرګندونې د مې پر 26 کړې دي چې پرون خبرې شوې او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې په غزه کې د وروستۍ شخړې او د اسرایلو لوري د فلسطینیانو خلاف د منظمو سرغړونو د دایمي نړیوالو پلټنو د پیلولو په حق کې رایه چول شوې دي. د پرونی پریکړه لیک په حق کې صدر ویشت او په مخالفت کې 9 هیوادونو ووټونه وکارول، خو 14 هیوادونو له رایې وچولو ډډه وکړه. اسرایل پلوي نقادان وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا له اسرایلو سره تعصب پالي. د خبرونو لپاره
پامیر ساحل او چتا سه د خبرنو لنډیز وړاندې کوریدونکو. په دینی مایک کې هم مهم رپورټونه را سره دي چې یو پکې د غږ یا داوی د دوت پاړه دي چې په پښتني ټولنه کې د غږ دوت لوجي انجونی د کوم ستونزو کړهونو سره مخ کیږي. رپورت پیلرو نو که وخت لري را سره پاتې شي. اوس بل رپورت. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ کړی دی. د شورا د ولسمشرۍ انتخاباتو ځینې نوماندان رد کړي. هلته ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د نوماندانو ردېدو پر سر خامنایی ته لیک استولی دی. د ایران مذهبي مشر په عین حال کې پر ولس غږ کړی چې د هغو کسانو پروا نه کوي چې له انتخاباتو یې پریکون اعلان کړی او د جون پر 13 د خپلې رایې وکاروي. اسمت سروان تفصیل لري.
آیت الله علی خامنه‌ای د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځینو مهمو کاندیدانو د نوماندۍ د ردولو په اړه د شورای نگهبان د پریکړې ملاتړ وکړ. خامنه‌ای پرون په خپل وینا کې همداراز د ایران له خلکو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د رایو صندوقونو ته لاړ سئ او رایې ورکړئ. د هغو کسانو چې له داخل یا بهره تبلیغ کوي چې فایده هم نه لري او وایي چې موږ رای بکسونو ته نه ځو، خبرو ته اعتنا مه کوئ. د ایران ګران ملته، انتخابات په یوه ورځ وي خو اغیز یې څو کاله پاتېږي.
اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
ټاکل شوی دی چې د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون په 13مه وشي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر د لمسی حسن خمینی په شمول ډیرو کسانو د شورای نگهبان پر پریکړې نیوکه کړې ده. د ویلي که د تایید شویو کاندیدانو پر ځای وای نو له کاندیداتورۍ څخه به یې لاس اخیستی و. د ولسمشرۍ د انتخاباتو د یو شمېر دومندانو له رد کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل په دې اړه یې خامنه ای ته لیک لېږلی دی. روحانی د چهارشنبې په ورځ د کابینې په اونیزه غونډه کې وویل هیله یې لرله چې شورای نگهبان به د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پراخې سیالۍ لپاره زیات کاندیدان تایید کړي. شورای نگهبان د دو نسبتا ناپیژندل شویو منځلارو په ګډون یوازې اووه کاندیدان تایید کړي دي. د پارلمان پخوانی رئیس علی لاریجانی او د ولسمشر اصلاح غوښتونکی مرستیال اسحاق جهانگیری د رد شویو کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لاریجانی د ابراهیم رئیسی لوی سیال ګڼل کېده. په ایران کې ډېر سیاسي فعالان او د ټولنیزو شبکو کارونکي په دې باور دي چې د خامنه‌ای د پام وړ کاندید رئیسی دی او د شورای نگهبان په شمول د ده تر واک لاندې ادارو دا ځل د جون په انتخاباتو کې د نوموړي د بریالیتوب لپاره ټول شرایط برابر کړي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پاکستان او ازبکستان د افغانستان له لارې سوداګري پیل کړې او په وروستیو کې په لومړي ځل د کراچۍ له بندره په مالونو بار ټرک تاشکند ته ورسید. پاکستان دا زمیختي پروژه بریالۍ بللې. پوهان وایي که دا سوداګري د مرکزی آسیا تر نورو هیوادونو وغځیږي نو د پاکستان او هغو هیوادونو تر څنګ افغانستان ته هم ګټه رسولی شي. احمدالله د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ مهمې برخې اوري.
پاکستان او ازبکستان په لومړي ځل د افغانستان له لارې د سوداګریز مالونو تجارت کړي، کوم چې د سیمه ایز اقتصادي ترقۍ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. پاکستان د مې په څلورمه د کراچۍ بندر څخه د دوایانو یو ټرک د کابل له لارې د ازبکستان پلازمینې تاشقند ته ولېږلو او له هغې خوا یو ټرک چې د څرمنې جوړ مصنوعات پکې ول د مې په 14مه د پاکستان فیصل آباد ښار ته سامان راوړو. د تجارت او پنګونې لپاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سلاکار رزاق داود مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ازمایښتي پروژه کامیابه وبلله. نوموړي د مئی په 22مه مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
زموږ هدف دا دی چې خپل غربي او شمالي ګاونډیانو سره اړیکې لا نور ښه کولو ترڅنګ تجارت هم ورسره زیاتول غواړو. اسلام آباد توقع لري چې په راتلونکو میاشتو کې بعد د افغانستان او ازبکستان سره د ترجیحي سوداګرۍ تړون لاسلیک کړي.
پاکستان د کلونو راهسې د خراب اقتصادي حالاتو او د انرژۍ بحران سره مخ دی او له اوږدې مودې راهسې د منځني اسیا هیوادونو منډیانو ته د لاسرسي په لټه کې دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو تر مخه اسلام آباد غواړي چې له ازبکستانه نور شیان لکه سکاره، سره او رخت یا کپړه هم درآمد کړي. په افغانستان کې د لسیزو راهسې روانې جګړې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اوږدمهاله ډیپلوماتیک کړکیچ د سوداګرۍ مخه نیولې ده. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې اقتصاد پوه ویلیام برډ دا یو مهم پرمختګ بلي. نوموړي د مشال ویډیو د خبر مرکزی څانګې سره خبرو پر مهال وویل که دا تجارت د منځني اسیا نورو هیوادونو ته په غځولو سره پر مخ لاړ شي نو دا به د پاکستان او مرکزی اسیا دواړو لپاره ډېرې ګټې ولري، او که دا تجارت په پراخه کچه وده وکړي نو دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات سره د ګاونډي هیوادونو اقتصادي برخه هم زیاته کړي. د افغانستان ګاونډي هیوادونه د لسیزو راهسې په دغه هیواد کې نیابتي یا پراکسي ډلو ته په مالی مرستو تورنول کیږي. شنون کې وای سیمه ایز اقتصادي نخلونې کې تر ټولو لوی خنډ په افغانستان کې روانه جګړه ده، او 13 میاشت د امریکایي او غربي فوز د وطن تر اعلان وروسته په دغه هیواد کې تاوتریخوالی نور هم زیات شوی دی. ویلیام برډ وای که په افغانستان کې ناامنی نور هم زیاتیږي او د امریکایي فوج تر وطنې وروسته په تشدد کې اضافه کیږي نو دا د دغه هیواد اقتصادي فعالیت او په عمومي ډول د سیمه ایزو اړیکو لپاره تر ټولو جدي خنډ کېدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې د پاکستان او ازبکستان ترمنځ د کارګو لار چې په افغانستان تیریږي هیواد به د سیمه ایز تجارت لپاره یو څلور لاره وګرځوي، خو ویلیام برډ وایي د افغانستان لپاره دا خورا مهم دی چې خپل ځانګړي اقتصاد ته وده ورکړي او خپل محصولات گاونډي ملکونو ته لیږلو سره تجارت به ورته زیاتول وي. پاکستان افغانستان ته اجازت نه ورکوي چې خپل تجارتي مالونه د دغه هیواد لارې هند ته ولیږي، چې په جواب کې نوی ډیلی او کابل په 2018 زیږیز کال کې د هوایی راهداري لارې افغاني توکي هندي بازارونو ته رسول پیل کړل. پوهان وای په وچه کې راګیر ازبکستان با د دې سیمه ییزې سوداګرۍ تر ټولو لوی ګټه اخستونکې وي، ځکه چې د یاد هیواد سمندر یا بحر ته رسایي ډیره محدوده ده او تاشقند د پاکستان او ایران بندرونو سره نیغ په نیغه د رابطې په کوشش کې دی. د روان کال په فروری میاشت کې افغانستان، پاکستان او ازبکستان چارواکو د افغانستان مزار شریف څخه تر کابله او له یاد خاره تر پیښوره د ریل پټلۍ غځولو پلان هم لاسلیک کړو. تاشقند هم د خپل سویلي گاونډي ملکونو سره سیمه ایز تجارت ته وده ورکولو لپاره یو لړ لوزنامې لاسلیک کړي دي، خو د ازبکستان د کمپنیانو مشران وایي چې یو شمیر خنډونه لا هم شته. د ازبکستان د ترانسپورت او لوجستیک شرکت مشر د نوم نه خودلو په شرط په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته وویل، په حقیقت کې ازبکستان د پاکستان یا افغانستان سره د سامان د لیږلو په اړه هیڅ ډول سرکاري تړونونه نه لري، او کله چې دوی د ستونزو د حل لپاره د ترانسپورت وزارت سره تماس ونیسي نو چارواکي ورته تل دا خبره کوي چې کار پرې کوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنهو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپک 121، په شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
دا مشال رادیو ده. په خیبر پختونخوا کې دا وخت په سلګونو او په پاکستان کې په زرګونو داسې ځوانان دي چې د پی ایچ ډی ډیګری لري خو بیروزګاره دي. دوی له حکومته غوښتي چې د روزګار بندوبست یې ولوکړي. دوی وایي د لسم، دولسم، څوارلسم او شپاړسم ډیګری لرونکو بیروزګارو کسانو شمیر خو بیا په لکونو کې دی. بلخوا حکومتي چارواکي وایي په دومره زیات شمیر کې ځوانانو ته نوکری ورکول ګران کار دی، خو دوی کوشش کوي چې دې ځوانانو ته د خپلو کاروبارونو شروع کولو په هدف قرضې ورکړي. نور حال د اصرار علم مومن په رپورټ کې.
د پیښور ظاهر شاه چې د تایلند کینګ مونګټ پونتون څخه یې په 2019 کال کې د ریاضي بچانګ کې پوسټ ډاک یا ل پی ایچ ډی پورته زده کړې کړي، وایي دا وخت په خبر پښتونخوا کې په سلګونو پی ایچ ډی ډیګری لرونکي کسان بیروزګاره ګرځي. ظاهر شاه چې په لکی مروت پونتون کې یې د مرستیال پروفیسر څوکۍ ته کاغذونه جمع کړي، په زیارت ورځ یې مشال ډو ته وویل چې په دې پونتون کې دا وخت یو څو څوکۍ خالی دي چې ورته لسګونه پی ایچ ډی ډیګری لرونکو کسانو اپلای کړي یا یې ورته خپل تعلیمي اسناد جمع کړي دي.
physics, political science, zoology, computer science, business and management. پدی کی دی پوسٹوں اناؤنس کری دی کنا او درے درے پوسٹوں او پبارڈ نی کیو پوسٹ دے پری نور کی درے درے پوسٹوں دی نو کیمسٹری کی 118 پی ڈیز او پدی کی پوسٹ دا گم دی اگے اپلائی کرے دا ایجوکیشن کی 23 کرے دا پر میتھس کی 50 ڈاکٹران دی اپلائی کرے دا پر فزکس کی 9 دی پولیٹیکل سائنس کی 21 دی زوالوجی کی 37 دی کمپیوٹر کی 14 دی بزنس اینڈ مینجمنٹ کی 39 کی پگارمی کی اور سیٹ دی اوغا 29
ڈاکٹران دی اپلائی کړی دا. د چاستدی رشید جان چې په 2000 کال کې یې د چین لیو پونتون څخه په بایولوژي څنګه کې پی ایچ ڈی کړی، وای دا وخت دا او نورو شپږونه یې بیروزګار دي. نو موري په زیارت ورته مشال ډو ته ویل چې پلار یې مړ دی او د کور د ګټې وټې هیڅ وسیله نه لري.
حالات چې ویل چې بیا بغیر نه کریټیو او ګرانین ډیر زیات ده، نو دا سره چې سروایول ډیر ګران شي نو الله تعالی نه دعا کوم چې رسوم د زړه دا حالات ښه شي.
په پاکستان کې د پی ایچ ڈی یا ډاکټری ډیګری لرونکو سازمان وایي دا وخت په دې هیواد کې څه باندې 3000 پی ایچ ڈی ډیګری لرونکي کسان بیروزګار دي چې څه باندې 400 یې په خبر پښتونخوا کې دي. په اسلام آباد کې د پاکستان پی ایچ ڈی اسوسیشن مشر ډاکټر شرابزل چې په 2019 کال کې یې پی ایچ ڈی کړی او اوس هم بیروزګار دي، وایي یاد کسان زیاتره هغه دي چې 2015 کال څخه تر اوسه پورې یې په کیمستری، فزیکس، ریاضي او نورو ساينسي مضمونونو کې د ډاکټری ډیګری ترلاسه کړی دي. نوموړي په زیارت ورځ مشال ډیوته وویل چې له 14 څخه د پورته ډیګري لرونکو ځوانانو شمیر خو بیا ډیر زیات دی. البته نوموړی وایي حکومت ورته د روزګارونو هیڅ بندوبست نه کوي.
موږ چې کله هم د حکومتي وزیرانو سره ملاو شوي یو، نو مو ورته ویلي دي چې په ادارو کې دې ړومبی هغو کسانو ته روزګار ورکړل شي چې د پی ایچ ډی ډیګري لري، خو هغو تر دې دمه په دې لړ کې کومه پالیسي نه ده جوړه کړې.
موږ هڅه وکړه چې د پاکستان د منصوبه بندۍ، پرمختګ، اصلاحات او ځانګړو اقداماتو افاقي وزیر اسد عمر او نورو افاقي وزیرانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو او زونو زمګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څنګه یا ډایریکټریټ اف یوت افیرز مرستیال مشر نعیم ګل په زیارت ورځ مشال ډوته ویل چې دا وخت د خبر پښتونخوا څخه باندې 50% ځوانان بیروزګار دي. که څه هم نوموړي ته په دې ځوانانو کې د پی ایچ ډی ډیګری لرونکو یا نورو تعلیم یافته ځوانانو شمیر معلوم نه وو، خو زیاته کړه چې دوی سلګونو ځوانانو ته قرضې ورکړي، خو د په خبره د بیروزګار ځوانانو شمیر په لکونو کې دی. نوموړی وایي دوی به هڅه کوي چې لومړیتوب زیاتو لوستو ځوانانو ته ورکړي.
خیبر پختونخوا امپیکټ چیلنج پروګرام وایي کې موږ د ځوانانو ته تقریبا 10 لاکھ 4 لاکھ 12 لاکھ تقریبا 20 لاکھ پورې ته موږ ګرانټ ورکړل د خپل روزګار لپاره. لکه نن سبا چې دی څومره ګریجویټ چې دی هغه فارغي دي، تقریبا هر کال چې دی په زرګونو ګریجویټ فارغي دي، نو ټولو لپاره خو ګورمنټ جابس چې دی پرووایډ کول هغه ممکن نه ده. دیو جن موږ کوشش دا کوو چې دا ځوانان خپل کاروبار شروع کړي او خپل خوب باندې ودرېږي.
د خبر پښتونخوا د ځوانانو چارو حکومتي څانګې مرستیال مشر ته پر دې اړه هم معلومات نه وو چې دوی څومره ځوانانو ته د روزګارونو شروع کولو لپاره قرضې ورکړي یا به څومره ته او کله ورکوي. خو دوی وایي چې د تیرو حکومتونو د ناقصه پالیسیو او کورونا وبا له امله زیاتره ځوانان بیروزګاره دي. بلخوا بیا اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې موجوده حکومت د دوی خلاف د انتخاب په سیاست بوخت دی او ځوانانو ته د روزګارونو ورکولو لور ته یې هیڅ پام نشته. د پاکستان ډان وسپاڼه وایي چې په مالی کال 2020 کې به د دې هیواد د بیروزګاره کسانو شمیر 6.15 میلیونه ته ورسیږي چې پکې زیاتره تعلیمي ډیګري لرونکي ځوانان دي. ورسپاڼه وایي چې د بیروزګارۍ یو غټه وجه دا هم ده چې په دې هیواد کې زیاتره تعلیم په جدید او نړیوال معیار پوره نه دی، چې له کبله یې زده کوونکي په هیواد دننه او نړیواله کچه غټ روزګارونه نشي ترلاسه کولی. دوی دا هم وایي حکومت ته پکار دي چې زده کوونکو ته له ډیګرو سره سره هنرونه هم ورکړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په خیبر پختونخوا کې د کورونو دننه کاروبار کوونکو او د تربیتی مرکزونو مشران وایي چې د خزو د وړو او د کورونو دننه کاروبارونو سره د سوبې اقتصاد ته ګټه رسیږي، نو باید حکومت د داسې کاروبارونو د روزنې لپاره ګامونه پورته کړي. دوی زیاتوي چې د کور دننه کاروبار سره مالی ستونزې هواریږي او خپل صلاحیتونه هم په کار راوستل شي. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې د ښځو د وړو یا د کور دننه کاروبارونو لپاره د روزنې پروګرامونو ترڅنګ د قرضو ورکولو منصوبې هم پیل کړې. تفصیل د انیسا اجمل.
په خیبر پختونخوا کې په کورونو کې کاروبار کوونکي خزي غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره د روزګار پر مخ وړلو کې مرسته وکړي. د سوات اوسیدونکي بیګم چې د بنینونو جامو ګنډلو کار کوي، د مه په شپاړه سمه مشال ریډیو ته ویل چې بغیر د سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته خپل روزګار کوي او د مالی ستونزو له وجې نشي کولی چې نور ماشینونه واخلي او ځان لا سنټر جوړ کړي.
خرچ پکې چلو کنه کوم کار نه لینا نه لینا نشته کنه ماشومان دي
دغه سي د چار سدي او سيدون کې ندا خان وای چې پرستيو کې د یوې تربيتي ادارې څخه روزنه ترلاسه کړي او اوس د کټ سادر او پردو د ماشومانو جامو ګنډلو کاروبار کوي. هغه سیاتوي که حکومت ورسره د بجلی او ماشينونو مرسته وکړي نو دا به په خپل کور کې دننه سنټر جوړ کړي او ګټه به خشي. ندا خان او بیگم له ووکیشنل سنټرونو یا تربیتی مرکزونو څخه روزنې ترلاسه کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د مهال یو شمېر روزنیز مرکزونه فعال دي. په خیبر پختونخوا کې د روزنیزې ادارې هنی اکیډمي مشره نیلوفر سمی وای چې په صبح کې غړي جنکې د تعلیم ترلاسه کولو وروسته په کورونو کې کینی نو خبرداوي چې تربیت ترلاسه کړي او خپل صلاحیتونه په کار راولي او روزګارونه پیل کړي. په پیښور کې د سفر تربیتی مرکز مشره نسیم ریاض چې په خپل اداره کې خصو ته د ګنډلو میک اپ پخلی او د کاروبار پیلولو طریقې ښایي وای چې په صبح کې د ښځو له روزګار سره نه یوازې د کورنۍ مالی مسئلې هواریږي بلکې د صبح اقتصاد ته ترې هم ګټه رسیږي. هغه زیاتوي د صبح د آبادۍ په مقابله کې د ښځو روزنیز مرکزونه ډېر کم دي نو باید حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
حکومت له خو پکار دي کافي خوښه نه دي چې کومې ګورمنټ سلای سنټر وي نو هغه کوم لګیا دي چې دولس خو بند کې ګورمنټ او نور په سیم لکه لګیا دي بندې ځکه چې کې پی ګورمنټ وایي چیرې دی نه موږ له فائده نشته دي کنه نو فاینانشلی فائده خو لکه د دې خو مطلب دا دی چې یو ښځې امپاور شي چې کله ښځې امپاور شي نو بیا به اتوماتیکلی فائده بچ دی نو ملک ته رسیږي کنه نو زه خو چې څومره این جی او سره کار کوم نو څومره ښځې چې موږ ان کو نو الحمدلله هغه په بره په مخ باندې روانې دي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته ویل چې موجوده حکومت د روزګار لپاره د قرضو ورکولو په مخه له اخوت ادارې سره د یو ارب روپو لوسنامه لاسلیک کړي چې پکې پنځه فیصده د ښځو لپاره دي.
خبر پښتونخوا حکومت چې دی په مختلف داسې سکیم سره پروګرام لري یو سوشل ویلفیر کې ورته مختلف سنټریز په تلو کې په هغه کې دا ریډمنت ګورنمنت چې تخې دا د شپنه شو په څه ترې دو مصنوعات ورسره چې دی نو بیا ټیفټر هغه یې په مختلف شو دا سکیل ورته یې باید موبایل شو دا نو ټریډینګ دي دې سره سره الیکټریک ډپارټمنټ چې دی نو هغه یې په خپل ځان ریډمنت ګورنمنت سنټر په نوم باندې دا سکیل ورته اوس د خیبر پښتونخوا حکومت د پنځو لکو نه تر شل لکو پورې بلا شوک کړل او هغه به ځینو لکه ځوانانو له ورکړي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوانانو د روزګار لپاره د قرضو ورکولو په مخه سلور ارب روپۍ بیلې کړې دي. دغه سي د 2020 کال په دسمبر کې د خیبر پښتونخوا تکنیکی تعلیم او روزنې ادارې له اف اف اسټیل ادارې سره ځوانانو ته روزنې ورکولو او د غي د روزګارونو پیلولو لپاره معاهده کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
د کوټي یو اوسیدونکی وای یوش کلنه وا چې لکور سره زونو کسانو ډزې وکړي پر هغه داوا وکړه وی ویل چې بل چاته نشي ودی دی د عمل ته د پښتنو په بیلابیلو سیمو کې غږ چغه یا داوا ویل کیږي. موږ د موضوع د حساسیت لوجې دین جلی ته د ګلمینې نوم ورکړو د اوسیدو اصلي ځای هم نه خیو. ګلمینه وای هغه مهال د دولسم ټولګي زده کوونکی واو پر یوې نجلۍ د غږ له دود نه نو خبره د نوموړي کورنۍ نه حقال جرګي وکړي عدالت ته هم ولاړه خو ستونزه حل نه شوه. وروسته د ګلمینې کورنۍ غږ کوونکو کره په ننواتې ور او راضینامه ورسره وکړه. موږ په دې رپورت کې د غږ یا داوې دوه تکتنه کړې. د فرخندې اسد رپورت د ګلمینې په غږ پیلېږي.
زما د پاره خو بیخي زیات سي زه تر اوسه پوری انټي ډیپریسنټ ډرګز اخم تر اوسه پوری زما ټریټمنټ شروع دي.
دا د کوټه خار اوسیدونکو ګلمینه ده چې په 2011 کال کې د دې یو کلیوال سره د خپل ورونو د دې په کور ډزې وکړي او پردې غږ وکړ چې ګلمینه اوس بل چاته نشي ودی دي. ګلمینه مشال ریډیو ته ویل په هغه وخت کې د دې عمر 21 کال او چې کوم تن پردې غږ کړي وو هغه له 50 کلونو نه زیات عمر لرونکی وو.
زه هغه ټایم تقریبا داسې د 21 کلو بوم شاید او دغه هغه ټایم شاید دغه 55 ایج ابا وی هغه ټایم بالکل زما د پلار د ایج غوي او بیا تعلیم نه ولې یو شای نه وي داسې یو طرح مطلب یو ظلم یو غلط کار یو جبرن پچا باندې فورس کول وي نه سیدا وخا مخا مات را کوستي.
ګلمینا د کلاس اف الله سره تعلق لري او سی د بلوچستان په هندونا په سایکالوجي کې شپاره سم کړي. د مې پر وشتمه مشال ریډیو توای دغه پیخي ذهني صحت خراب کړي او نه یوازې د دې بلکې د ټولي کورنۍ پر ژوند او کار روزګاری تر اوسه پورې اثرات دي.
او دا غبات سیزما دا دونی مطلب کم سیما سفر راو کی دا تقریبا نکال کی ز فل سیویر ڈپریشن کی ولاڑا ما دونی حد پوری چما تو وار سوسائٹ ام اٹمپٹ کری دی نو از ما کور والا ٹول تو اس پوری مطلب سی دا کیسا ختم سو ہم ز ما کور والا یو یو انسان مطلب دا غو پ دماغو دونی اثر ول دی تر اس پوری یو ہم دارنگا مطلب سم روغ انسان نستا پ مشکی ٹول یو ځانته دا سایکولوژیکلی یو ډیسارډر مطلب یو پرابلم لري.
ګلمینه په ټولنیزو رسنیو هم په دې اړه د پوهاوي یو مهم مشلو له ځان سره ملګری پیدا کړی چې پکې یو وړانګ لونه هم وا لو وړانګ نه مو پختل چې د غږ یا ژغ رسم چې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ورته اړه کول هم وای په کومو سیمو کې دی او د غرسم د شینکو ژوند تعلیم او د پی کورنۍ او د سمرا ثوانونه رسوي. وړانګ وای
درې ټکو کې او بس وای چې پلان یې زما سو نو بیا دلته داسې دغه د چې بیا هغه سره نو بیا څوک کوزده کولی سي نه هغه بل چاته ورکولی سي نه ودولی سي که بل څوک وغواړي هم بیا داسې هغه نسی کولای نو هم د دې ګلمینی پیشه داسي وا او دا داسي د چې دلته په علاقه علاقه باندې فرق کوي. داسي دغه چې کم دی دا ژغ یا اړه کول چې کم دی دا تقریبا زموش په پدیوس قبایلی سیمو کې دی دا دغه اوس هم ستا دا کنسپټ دا دغه چې کم دی دا اوس هم ستا انجونی اړه کول چې کم دی
په بلوچستان کې دغه رسم یا د جنای د اړه کول او د رسم خلاف قانون سازی نه ده شوی. خو دغه تل د خزو د حقونو ادارې وایي د پخوا په نسبت اوس داسې پیښې کمې مخه ترازي. د ښځو د حقونو د کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن د بلوچستان څانګې مشر علاءالدین خلجي د مې پر وشتمه مشال ریډیو ته وویل د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې اوس دغه رسم تر ډېره حده کم شوی دی. علاءالدین خلجي وایي په خوا به د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې داسې پیښې زیاتې کېدلې چې وروسته به په بدی هم واوړېدې خو اوس په ټولنه کې په دې اړه پوهه زیاته شوې ده. د غږ یا ژغ رسم له بلوچستان نه علاوه په خیبر پښتونخوا او دغه صوبې په قبایلي ضلعو کې هم شته. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2013 کال کې د غږ رسم خلاف قانون منظور کړی دی.
د فرخندی اسد رپورٹ موریدو چې د غږ یا چغې پاړو وردونکو سو شیبې لرو د موسیقي خوند واخلې. Thank you.
غلی غلی